یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانم. دا خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاری وړاندې کومه. په پیل کې هم څو خبرونه واوري. تیره شپه په سالنګ تونل کې د اور لګیدو له امله د هیواد د شمال او جنوب نښلون کې د لوی لار د ترافیکو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیره شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه یو تن مړ شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د دې ادارې رئیس حافظ محمد یعقوب نن آزادي راډیو ته وویل مسافرو ته مرژوبله په تونل کې د تیلو په یوه ټانکر کې د لګیدلې اور لمبو اړولې ده. د ویلی چې د ژغورنې عمله او ګرځنده روغتیایي ټیمونو له جنوبي او شمالي سالنګونو ټیمان ټپیان روغتون ته لېږدولي، خو شاید د قربانیانو شمیر زیات شي. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم د ژغورنې هڅې روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یوه ټویټ کې له واشنگټن څخه د یونما د مشي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوف و د کتنې د هرکلی ترڅنګ دا څرګندونې کړي او ویلي دي چې یونما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقوقو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشي داسې مهال واشنگټن ته تللی چې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونی ګوترش د څرګندونو نو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه د نظر تبادله کړې ده. دا خبره د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي وی پاڼې یو لینک هم زمیمه کړې چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحلي کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې راتلونکي جمعه به د پنجاب او خیبر پښتونخوا ایالتي اسامبلۍ منحلي کړي. د هغه ګوند د پاکستان له څلورو ایالتي اسامبلیو په دوو بشپړ کنټرول لري. او ایران ګواښ کړی چې د واتس اپ او انستاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میټا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت چې فیسبوک هم ورسره تړلی دی تر اوسه د ایرانی چارواکو هغه لیک ته ځواب نه دی ویلی چې د رواني دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په ایران کې دي د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او همدې خپلو لارښودنو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودنو سره سمون ورکړي. زموږ ځخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو فعالیتونو ته کتنه شوې. د چارو شنن کې په دې اړه څه وایي؟
هر نوې حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړي وختو کې یو قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفین مرته پیدا شوی دي.
پرچینایانو د داعش د برید هدف څه ده؟ په اورزګان کې کوندی او به سرپرسته شزی وای که طالبان د دوی د عزت پروا لري ماشومان ته دی ډوډۍ ورکړي.
موږ د اتو نه شزی چې ولاړی په خدای يم کوندیان يم په خدای ګرد سر پیژن هم مومنا که بس ما
با بیړی د غزدی دا زور دود څه شی دی؟
دا با بیړی خو ظلم ده، با بیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د ملګرو ملتو سرمنشي وای په افغانستان کې وسلوالې نشټې زیاتې شوې او ترڅنګ د طالبانو د مخالفانو فعالیت هم زور اخیستی دی. دا خبره د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور کې راغلې ده. هغه راپور چې د ملګرو ملتو په ویبپاڼه کې خپور شوی او تمه ده چې د دسمبر په شلمه د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت ته هم اشاره شوې او زیاته شوې چې که څه هم د ډلې بریدونه کم شوي خو مرجوب لې زیاتې اړولې دي. جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واورئ.
انټونیو ګوتریش په خپل درې میاشتنی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د 2022 کال د اګست له 18 د نوومبر تر 14 پورې 1500 پیښې ثبت شوې چې د تیر کال په پرتله 23% زیاتوالی ښیي. د ګوتریش راپور چې د راتلونکي سه‌شنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا ته وړاندې شي ښیي چې تیرو درې میاشتو کې د افغانستان دننه وسلوالې نښتې هم 23% زیاتې شوې، یعنې شمېر یې له 99 څخه 1600 ته پورته شوی دی. دې راپور کې د هوایي بریدونو په شمېر کې هم زیاتوالی ښودل شوی او لیکي دا شمېر له 400 څخه 500 ته پورته شوی، خو د چاودېدونکو توکو چاودنې 9 او تر 10 بیا 250% راکم شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې کابل، هرات او کندهار د نامنې له امله تر ټولو اغیزمن ولایتونه بلل شوي دي. له طالبانو مو د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي د درې میاشتنی راپور او په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د اندېښنو په اړه وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب را نه کړ، مګر له دې وړاندې تل ویلي چې ټول افغانستان یې خوندي کړی دی. خود ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې بیا راغلي په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو د وسلوالو مخالفینو فعالیت هم زیات شوی او یو نامه یې شمېر 22 ډلې ثبت کړی دی. د انټونیو ګوتریش راپور ښیي چې دا ډلې د افغانستان په 11 ولایتونو کې فعالیت لري، خو راپور کې یوازې د مقاومت ملي جبهې او د ملي نجات جبهې یادونه شوې چې په بدخشان، بغلان، کاپیسا، ننګرهار، نورستان، تخار، پنشیر او پروان کې د بریدونو ادعا کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي په خپل راپور کې دا هم لیکلي، داسې مال چې د مقاومت ملي جبهې په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې خپل عملیات پراخ کړل. طالبانو یې د کنټرول لپاره د سپټمبر په 9 د مولا عبدالقیوم ذاکر په مشرۍ خپل نظامی عملیات پیل کړل چې تر اکتوبر یې دوام وکړ. راپور په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې بریدونو ته هم اشاره کوي او زیاتوي دې ډلې تیرو دریو میاشتو کې په شپږو ولایتونو کې 10 بریدونه کړي، داسې مال چې د 2021 کال په همدومره نیټه کې د دې بریدونو شمېر په 14 ولایتونو کې 1020 ته رسیده. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي د تلفاتو شمېر لا هم د پام وړ دی. طالبانو بیا وړاندې ویلي د داعش پر وړاندې مبارزه روانه ده او د دې ډلې ریښې له منځه وړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په راپور کې په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو ډلو د مشرانو شتون ته هم اشاره شوې او له دې دایمنو ظواهري یادونه شوې چې د جولای په 1 په کابل کې ووژل شو، خو طالبانو تر ننه په کابل کې دایمنو ظواهري وژنه تایید کړې نه ده. راپور همدا ډول د سپکو وسلو، مهماتو او چاودیدونکو د ناقانونه سوداګرۍ یادونه کوي او زیاتوي د اګست 18 د نوومبر تر 14 په 19 ولایتونو کې د وسلو 25 ډیپوګان نیول شوي دي. خدای چې دا ډیپوګان د چاو او د چا لخوا نیول شوي په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، مګر د ملګرو ملتونو سرمنشي په خپل راپور کې وایي دا وسلې د شخصي ګټو لپاره د غیر مسؤلو قمندانانو لخوا ساتل کیږي او پلورل کیږي. له دې وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورنډ کرخه هم 2 ځله د وسلو د قاچاق هڅه شوي چې څو ځلی د نیولو خبرونه هم خپاره شوې دي.
د افغانستان د امنیتي وضعیت په تړاو د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د پوځي چارو له شنونکي احمد خان اندړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس چې طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت پر ټول افغانستان کنټرول لري او ثبات هم د پخوا په پرتله ښه شوی، نو ولې د تیر کال په نسبت په امنیتي پیښو کې زیاتوالی راغلی؟
کومګه د تیر حکومتونو تجربه ته وګورو، هر نوی حکومت چې افغانستان کې راغلی په لومړی کال یا په لومړی وختو کې یو دایمي قوي فزیکی امنیت درلودل ده، خو وروسته بیا مخالفینو مرته پیدا شوی دي او دغه چریکی عملی انفجارونه موږ شاهد چې سوی دي د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه چې دوی ډیر فخر باندې کوي هغه هم د جګړې ورکیدل یا درېدل. خو له بده مرغه په دا یو نیم کال کې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوالې ټولنې سره او د ګاونډیو د سیمې وادونو سره خپل سیاسي اړیکې جوړې نه کړې، تر اوسه په رسمیت نه پیژندل شوی. او موږ وینو چې لکه څنګه چې شاوخوا نړیوال په میډیاګانو کې ادعا کوي چې دلته په افغانستان کې ډېرې توریستي ډلې فعال شوې دي، او زه د یو نظامي په توګه ویلی سم چې په افغانستان کې ډېر فقر ده، ډېره لوږه ده، اقتصادي ستونزې دي. دغه توریستي ډلې په دغسې د جنګ ځپلو هېوادونو بیا په فقیرو خلکو کې ډېر ژر کولی شي چې سربازګري وکړي او امنیت دا مختل کړي.
اندر څه بیا خو هغه داخلي جبهې دي چې د طالبانو په وړاندې وسلوالې جبهې ایجاد شوې دي، بل د ترهګرو ډلو فعالیت په افغانستان کې، ستاسو په نظر د ترهګرو ډلو فعالیت ولې دونه پراخ شو؟ آیا طالبانو پر دوی کنټرول لاس ورکړی دی؟
ګوري، توریستي ډلې له طالبان سره د جبهي جنگ توان نه لري، خو د چریکي حملو ډېر امکانات په افغانستان کې سره سلونیمې لسیزې جګړه تېره شوې ده، او طالبانو هم کار الیکات نه سپارلی، ډېر په مغرورانه توګه خوشاله دي چې موږ امنیت راوسته ده او زموږ په مقابل کې څوک یو عمل نه ستر سره کولای. خو لکه وینو چې اوس ځینې حملې کېږي او هغه هم په هغه ځایو کې چې د نړۍ د رسنیو سره لیک ګرځي، ځکه چې داعش یا بله کومه توریستي ډله چې په افغانستان کې حملې کوي هغوی کوشش کوي چې په داسې ځای کې امنیتي ترغو خپل شتون وښیي. نو د دې لپاره طالبان هغه کورنۍ دنده چې هغه د افغانستان د خلکو مشروعیت ده، د خلکو سره نږدېوالی ده، او بهرنۍ ډله چې د بهرنیانو سره باید اړیکې سمې کړي، ترغو د سیمې د هېوادو د ګاونډیو هېوادو سره ښې اړیکې، او دا د افغانستان په امنیت او په اقتصاد او په سیاسي بهیر باندې ډیر زیات تاثیر درلودلی شي.
نو دې ته په کتو چې فقر متاسفانه ورسته تر بلې په افغانستان کې ډیریږي، بیکاری ډیریږي، او د ترهګرو باندې د کنټرول هم د طالبانو لکه څنګه چې لیدل کیږي هغه شان نشته، نو راتلونکی تاسو څنګه ګورئ د افغانستان امنیتي وضعیت په داسې حال کې چې موږ متاسفانه په یو ښه حالت کې نه یو؟ سم
که چیرې نړیوال په همدغه رقم چې اوس افغانستان د معاصرې او د تعلیم په لټه ساتلی ده، او د فشار ټول په خلکو ده، او له بلې خوا نه خراب ګاونډیان کوشش کوي چې توریستي ډلې دوی تیار په خپل وادو کې تربکوي او هغه افغانستان ته ولېږي، او په افغانستان کې کوم فقر چې ده، زه باور لرم چې دوی به خپل تعداد د سربازانو بلکې زیات کړي، او دغه توریستي عملی چې تاسو تیرې میاشت کې موږ شاهدانو دا به اخیری یا وروستۍ نه وي، داسې ډېرې امنې به وسي.
د پوځي چارو شنونکی احمد خان اندرو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي دولت سختري زی ډلې یادایش د خراسان څنګه تیرونه په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل د برید مسؤلیت واخیست. دا لکه چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، لومړی ځل دی چې دغه د طالبانو مخالفه وسله واله ډله په دې هیواد کې د چینایانو ګټې پنهخه کوي. تر دې مخکې دې ډلې په کابل کې د روسیا او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. داعش په دا ډول بریدونو څه غواړي چې ترلاسه کړي؟ په دې اړه د ازادي راډیو د خبری بولیټن د راپور مهمې برخې نوریاس نوری اوروي.
د اسلامي دولت سخت دریز ډلې د خراسان څنګه تیرونه د دسمبر په 12مه د کابل په شهر نو کې د چینایانو پر یو هوټل خونړی برید وکړ. د طالبانو د حکومت چارواکو وویل چې درې وسلوالو دغه برید کړی و چې درې واړه وژل شول او دوه چینایي وګړي برسیرن ټپیان شوي دي. خو پیکینګ په دې برید کې د ټپي شوو چینایانو شمیر زیات وښود او وویل چې لږ تر لږه د دې هوټل 15 میلمانه ټپیان شوي دي. د چینایي سوداګرو د یوه مشر له قوله د لونګان په نوم د چینایانو په دې هوټل کې د حملې په مهال له دیرشو زیات چینایي اتباعو اوسېدل. د کابل د ایمرجنسی روغتون وویل چې درې مړیا وتلس ټپیان ورول شوي دي. د کابل په شهر نو کې پر لونګان هوټل د غبرید لدی اړه مهم دی چې دا د تیر کال د اگست لمیاشت رئیس طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی اول وار دی چې په دې هیواد کې چینایانو پر ګټو لوی حمله کیږي. د راپور له مخې دغه برید یو ځل بیا په افغانستان کې د پیکینګ مخ په زیاتېدونکو سوداګریزو فعالیتونو رڼا غوړولې چې تر ډیره څرګند نه دي. چین په نړۍ کې یو له هغو څو هیوادونو دی چې د طالبانو له حکومت سره چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی سوداګري ته لیواله دی. چینایي ادبار طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې پر یوې لویې بهرنۍ ټولنې بدل شوی دی. له وزارتونو څخه د چینایي دولتي شرکتونو د استازو لیدنې کتنې او له طالب چارواکو سره یې خبرې په یوه عادي چاره بدله شوې ده. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې برید وروسته له هغې کیږي چې دې ډلې په وروستیو میاشتو کې په کابل کې د روسیه او پاکستان پر سفارتونو هم بریدونه کړي وو. چین، روسیه او پاکستان د هغو څو کمو هیوادونو په ډله کې دي چې په کابل کې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ فعالې ساتلې دي. دوی همدارنګه له طالبانو سره د سیاسي او اقتصادي مهمو شریکانو له ډلې شمیرل کیږي. د چارو د کتونکو په باور د داعش حملې بخی د دې یوه هڅه وي چې له پیکینګ، موسکو او اسلام آباد سره د طالبانو اړیکې زیانمنې کړي او هم د کابل د چارواکو د هغو هڅو مخه ډپ کړي چې غواړي نړیواله سوداګري او پانګونه راجلب کړي. داسې ښکاري چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې خپل لنډمهاله هدف ترلاسه کړی دی. پر کابل پر هوټل د غبرید وروسته پیکینګ په افغانستان کې ټولو ادباو ته سپارښتنه وکړه چې هر څومره ژر چې کیدی شي له دې هېواده ووځي. دغه اقدام ښایي له دې هېواده د بهرنیو چینایي وګړو د وتلو یوه لړۍ وانګیرل شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر افغانستان واکمنو طالبانو او مشروعیت ته یو مستقیم ګواښ متوجه کړی دی. په تیرو شپاړسو میاشتو کې د داعش د خراسان څانګې د څو خونړیو او پر مهمو څیرو د حملو په ترسره کولو سره د افغانستان نوي واکمنان له سرخوږی سره مخامخ کړي دي. داسې ښکاري چې دغه سخت دریځې ډله به په افغانستان کې د طالبانو او د هغوی د مهمو بهرنیو متحدینو پر ګټو بریدونو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
په غزنی کې د بابیړي په نوم هغه زور دود په ورکېدو دی چې په ودونو کې د ډیرو کورنیو ترمنځ لانجې شولې دي. ویل کیږي د انجلۍ د پلارنۍ کورنۍ لخوا د زومله کورنۍ څخه د دوهم ځل ولور یا هم په یوه یا بل پلمه د ولور په نوم زیاتو پیسو اخیستو ته بابیړی ویل کیږي. یو شمیر ځوانان وایي که دا ډول ناوړه دودونه ختم شي دوی ته به یو څه آسانه شي چې واده وکړي او ګډ ژوند پیل کړي. نور حال په دې راپور کې.
بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له د خپلې لور سره ظلم ده، هم له د دوستي ترمنځ مقصد د شعر اولی سي ټول مليت غلا یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نوموړی وایي خسرې لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې وه، خو وروسته یې بابیړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نورې زیاتې ورڅخه یوړې. حاجی ملک وایي 28 کاله د واده کیږي خو بیا یې هم له خسرګنۍ سره تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم بابیړی دی.
بیا موږ د جان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپږ لکه افغانۍ راکړې او واده مې یو رقم سره وکړو، خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې مو وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم هم د هغې دوستي خوند یعنی په 28 کاله وتلي دي. په دا 28 کاله کې هم اوس هم داسې له سلام علیکم هسې وه، نور هم دا د دوستي دای مجلس و تګ راتګ اوس هم نست.
نوموړی وایي بابیړی نه یوازې چې په ده سوی بلکې په سیمه کې رواج لاره، خو اوس تر ډېره له منځه تللی دی. د ده په باور که د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو تر څنګ ډېری ناوړه دودونه له منځه لاړ سي ښې پایلې به ولري.
زموږ په ټوله سیمه کې رواج و، خو مقصد اکثرو خلکو به ډېر کوو او ډېر څه به لږ له خدا ډارېدو یا به شرمېدو، هغو بیا نه کوو.
دغه د کور والا ته کله کله دغه خبره ور یادای چې پلار دې ما به بیړی
کړی. اوس خو نو وخت وتلی دی، اوس خو نو اولادونه دي سره. په اول کې ډېر دغه فشار وپي، مقصد د خواش او خسر له خوا دغه فشار وپي، مقصد د ما دي ورونه له خوا، په خود دي ما له خوا چې ورور موږ یې در به در کړو، دا اوس دوستي وکړه دښمني و.
ډېری روڼه اندې په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسم رواجونه د خلکو په زیان ګڼي. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نوموړی وایي د کومې ناوې پلار چې بابیړی کړی هغې بیا د خسرګنۍ په کور کې ښه ورځ نه ده لیدلې.
بابیړی هغه دوستی داسې یو حالت ته را رسوله سي نور به د دغې خور یا د دغې لور لپاره سي د بابیړی په مقابل کې به د کور ته راوړل سوی وه. د دې ټول عمر د مخ پیټک داولو د دې د پلرګنۍ لپاره او په خپله د دې لپاره سي تاسې په موږ بابیړی وکړه او ته د بابیړی ناوې او پلار دې په تا باندې بابیړی واخیست.
بابیړی څه شی دی؟ احسان الله احسان وای بابیړی له زوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یوه او بله پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. دی زیاتوي دغه پیسې له زوم څخه د ناوې تر ودولو وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړه دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي او دا بل عامل دي دی کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مخ تللی ولای او ښه دوستی پاتې سوی وای. هغه دوستی بیا خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی تر څنګ د افغانستان په ډیری نورو سیمو کې هم رواج لري چې اوس مخ په ورکه دودای. خو ډیری کسان دا غوښتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیری ځوانان به له زیاتو ستونزو څخه په امان سي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې به لومړی صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په امریکا کې د لسګونو نظر افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې چې هلته یې د دایمي اوسېدو برخلیک لانه دی معلوم. د 2021 کال د اګست تر پایه د امریکا په مشرۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو په خاص او بیړني پروګرام کې څه باندې 1,400 کسان له افغانستانه وایستل شول. دا افغانان لومړی په قطر، دوبۍ او ځینو نورو درېیمو هیوادونو کې څو میاشتې په موقتو کمپونو کې اوسېدل. که څه هم تر دې دمه له دې ډلې افغانانو یوه لویه برخه امریکا ته رسېدلي، خو هلته لا هم په دې نه دي توانېدلي چې دایمي هستوګنه او د کار اجازه ترلاسه کړي. د نیویارک ټایمز لخوا په دې خبره شوې مقاله کې د امریکا له کانګرس غوښتل شوي چې د افغان متحدینو په اړه ځانګړې قانوني لایحه تصویب کړي، ځکه له دې لایحې پرته به د هغو 10,000 افغان کډوالو برخلیک همداسې نامعلوم وي چې له افغانستان رئیس شوی. دوی چې اکثر د امریکا له عسکرو سره په افغانستان کې کار کړی، د کډوالۍ د خاصو ویزو یا ایس آی وی او نورو ویزو په مټ امریکا ته انتقال شوي. مقالې د امریکا د اداري چارو د پتستیا او د افغانانو په اړه د مقاماتو په بېغورۍ نیوکه کړې او ویل شوي چې د اوکراین جګړې د امریکا پام له دې کډوالو اړولی دی. تر ټولو جدي اندېښنه دا ده چې د اکثرو دغو افغان کډوالو قانوني هستوګنه په 2023 کال کې ختمیږي او حکومت ډیر وخت نه لري چې د دایمي هستوګنې او کار چارې بشپړې کړي. نیویارک ټایمز بیا د دې قانوني لایحې د نه تصویبېدو یو علت د امریکا په کانګرس کې د وکیلانو دوه لوریتوب یادوي. د لیکوال په خبره د امریکا د کانګرس ځینې کسان که څه هم د افغان کډوالو د لایحې ملاتړي دي، خو په وړاندې مخالفتونه هم شته. د دې لایحې د تصویب مخالفان دا دلیل راوړي چې ښایي نوي رارسېد دلی افغان کډوال د امریکا امنیت ته ګواښ پیښ کړي. فیر ابزرور څرګندوی خبرونه په نړیواله کچه د طالبانو د انزوا په تړاو یو مقاله خبره کړې ده. طالبانو د 2023 کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړ. د مقالې لیکوال ویلي کچا په دې موده کې د طالبانو رژیم ورستر بلې خپل واکمنی لا پسې کلکه کړې، خو په کور دننه او نړیوال سټیج د مشروعیت له پلاوه کړیږي او له ډیپلوماتیک انزوا سره مخ دي. لیکوال زیاتوي طالب چارواکي د خپل اعتبار د حل لپاره لاس په کار شوي، خو په دې وسنه رسیږي چې د خلکو ستونزې ورهوارې کړي. په مقاله کې د افغانانو تیدونکو لوګه به وزلی او مذهبي او قومي لګکه ته د ورپی خو امنیتي ګواښونو او ترګریزو بریدونو یادونه شوه. فیر ابزرور خبرونه زیاته کړي طالب چارواکي وخت په وخت په افغانستان او ځینو هیوادونو کې ډیپلوماټانو او بهرنیو چارواکو سره ګوري او د رسمیت پیژندنې او اړیکو په جوړولو په هڅه کې دي. فیر ابزرور په دې مقاله کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ترګریزو مراکزو د خطر د زیاتېدو، مذهبي او قومي لګکه ته د پیخ ځاني ګواښ، د نړیوال امنیت تهدید او د بشري حقوقو نقض هغه سیاست شوی چې د طالبانو او نړیوالې ټولنې ترمنځ واټنې لا پسې زیات کړی دی.
پا
په اورزګان کې کندیا او به سرپرسته شزی وای ک طالبان غواړي عزت خوندې کړي نو د دوی ماشومان ته دی ډوډۍ پیدا کړي. په اورزګان ولایت کې اوس مهال زرګونه به سرپرسته شزی شته چې ټول ورس په شهر کې خیرات ټولوي او هم د مؤسسو د دفترونو مخې ته په دینیت ناستې وی چې هغوی به مرسته ورسره وکړي. د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا شور او زواش په اورزګان ولایت کې د یو شمیر هغه به سرپرست شوزو دی چې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو لپاره ساتونه مزل کوي. سهار وخت یې ځانونه د ترینکوټ ښار ته رسولي تر څو مرستې ترلاسه کړي، خو ډېرې کمې بریالۍ کېږي. بیبي زرمینا د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده او خاوند یې د طالبانو په یوه شخص کړل سی یو ماین کې دوه کاله وړاندې وژل سوی. زرمینا چې 22 کاله عمر لري په ځوانه ځواني کونډه سوی او د کورنۍ سرپرستی هم ورلغاړې ده. دا وایي اوس اړه سوی ده چې په دې ځوانه ځواني کې په ترینکوټ ښار کې پاکر او خیرات ټول کړي او د خپلو ماشومانو ساتنه پرې وکړي. زرمینا چې شنه چادرې پر سر ده په ترینکوټ ښار کې د یوې هغې خیریه موسسې مخې ته ولاړه ده او د ماشومانو لپاره د خوړو غوښتنه کوي چې طالب وسلوالۍ په دروازه کې ولاړ دي او ساتنه یې کوي. دغه افغان میرمن چې طالبان یې د عزت او پردې د خوندي کولو دعوه کوي اوس خپله دغلته طالب وسلوال ورباندې د لرګیو ګزارونه کوي، خو زرمینا مخ نه اړوي، وایي د خپلو اولادو لپاره د خوړو غوښتنه کوم.
موږ د اتونه ښځې چې ولاړې دي په خدای یم کونډیانې یم په خدای ګرده سره پېژنو. هم مومنا که به زما یانو لکه دا درې میاشت چې د بل کور د ځیرنه کوي ما د قرآن یم یو دا بل پال خبرې دغه ټوله یا کونډیانې دي یا مایبینو ته ناستې چې پسې راسې دی داسې پیپونه غورځي ستا پر ما چې ما دې د خدای نوم یې که به موږ سار چایولی شو ما دې د خدای کلام ووښي. زموږ سره د کومکو کېرته سر ژمن دلته زموږ خپل مومنان په غاړه کې لوېدلی دي په خدای که شش کال ده په افغانستان کې په یو د ځغه کې به مري ابنه په اورزګان کې په خدای چې د لوږې
دلته یوازې زرمینا نه ده، د دې تر څنګ دوې نورې ځوانې ښځې هم په شنو چادریو کې ولاړې دي. زرمینا وایي دا یې د خاوند د ورونو کونډې دي او د دې سره په کور کې ژوند کوي. دا ښځې هم ځوانې دي او دوی هم د زرمینې په څیر ټوله ورځ په ځوانه ځواني په ښار او کلي کې د طالبانو د سترګو په وړاندې خیرات ټولوي. د دغه دوو ښځو له ډلې یوه بیبي مروه نومېږي. دا پر طالبانو تور پوری کوي چې د دوی په نوم راغلي مرستې دوی ته نه ورکوي، وایي چې طالبان یې پر خپلو خپلوانو ویشي.
موږ درې دانې کونډیانې په یوه کور کې اوسېږو، موږ په کور کې سرپرست نه لرو. موږ د والد صاحب څخه دا خواهش او ارزو ده چې موږ سره کومک وکړي. موږ دا کونډیانې او دا یتیمان څوک موږ دیارلس تنه کورنۍ په یوه سرای کې اوسېږو. کله به دا ښځې بره دیارلس کسه چلولی سي کې ساتلی سي چې کومک هم راسره ونیسي. موږ په کور کې سرپرست نه لرو. زه د شپې زما خونې ته څېدلې، زه د شپې به هم تور وختلم. والد صاحب څخه دا غواړو چې موږ وایي چې دی د خپل افغانستان کونډیانې دي اتمانې دي. دوی وایي چې د خپلو افغانستان کونډیانو اتمانو سره کومک وکړي، د مستحقو کسانو سره باید کومک وسي.
د دغه بې سرپرست او ځوانو ښځو شمیر دغلته سلګونو ته رسېږي چې په دې نیت راوتلي څو د خپلو ماشومانو او ځانونو لپاره د ماښام خواړه پیدا کړي.
د اوکراین د برښنا کارګرو په تیر یو شپه ورس کې شاوخوا شپږو میلیونو کسانو ته بیرته برښنا برابر کړه. د پلازمینې کیف په شمول په ګڼو ښارونو کې د روسیې د توغندیو د بریدونو له امله د اوکراین د برښنا ګڼ تاسیسات وران شوي وو. د دې موضوع تفصیل له صفی الله ستانیکزی واوري.
د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د اوکراین د برېښنایي شبکو په ګډون د دغه هیواد ډېر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. خو د اوکراین د برېښنا کارګر له دمې پرته د ویجاړو شوو برېښنایي تاسیساتو په ترمیم لګیا دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي بیګا په یو پیغام کې په دې اړه له جزئیات ورکړل. نن ورځ اصلي شی د انرژۍ سکتور دی. د ورځې په اوږدو کې موږ توانېدلي یو چې نږدې 6 میلیونه اوکراینیانو ته برېښنا بیرته راوړو. د ترمیم چارې اوس روانې دي. دوی د پرونۍ تروریستي حملې څخه راوروسته خپل کار له ځنډ پرته جاري ساتل. روسیې وړمه ورځ د اوکراین پر بنسټیزو تاسیساتو څه باندې 70 میزایل وویشتل چې په نتیجه کې ډېر ښارونه تیاره او اوسېدونکي دې ته اړ کړل چې له حرارت او اوبو پرته د تودوخې تر 0 درجې لاندې وضعیت وزغمي. د کیف خاروال ویتالی کلیچکو هم په یو پیغام کې تایید کړی چې د برېښنا د کارګرو د بیزنډ کار په نتیجه کې د کیف دوه پر دریمه برخه خلکو ته برېښنا برابره شوه او د ټولو کورونو اوبه هم بیرته وصل شوې. د اوکراین د دویم ستر ښار خارکیف د ګڼو سیمو برېښنا هم د روسیې په توغندیزو بریدونو کې پرې شوې وه. د تازه راپورونو له مخې د خارکیف برېښنا بیرته وصل شوه. د اکتوبر له میاشتې راهیسې په اوکراین کې د پوځي ناکامیو په پایله کې موسکو د اوکراین د انرژۍ د شبکې او نورو ملکي زیربناو په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو بیا د خپلو ګڼو نورو بریدونو په څیر دا وار هم پلمه راوړي چې ګواکې د اوکراین د پوځ اړوند تاسیسات په نښه کوي.
دولس بجې او دیرش ثانیې شوې او دیرش دقیقې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو په دوام کې نور بستې پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه. په سالنګ تونل کې د اور لګېدو له امله د هیواد د شمال او جنوب د شلوون کې د لویې لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت مسؤلانو تایید کړی چې تیره شپه د سالنګ په تونل کې د اور لګېدو په پیښه کې لشته لږه یو تن مړ شوی او 25 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په ټلیفوني خبرو کې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې کړې دي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهال ویش مخکې راتلونکي ونې دوه ایالتي اسامبلۍ منحل کړي. زموږ خبرونه دوام لري، اوس هم نور بسته پروګرام واوري.
نور بسته شکسته سکوت. السلام علیکم، ازادي رادیو ته شرغلاست. په دې خبرونه کې نور بس دی پروگرام خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر وولکر تورک وايي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان شزي او جنې په سیستماتیک توګه څنډې ته سوي دي. ترک دغه څرګندونې روانه اونۍ په جنیوا کې په یو کانفرانس کې خبریالانو ته وکړې او وی ویل چې د ژوند له ټولو اړخونو څخه ښځې په دوامداره توګه ګوښه شوې دي او دا په نړۍ کې یو بې ساری اقدام دی. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د دسمبر په 10 نیټه د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په ورځ باندې هم مهاله پایته ورسید. ترک دغه دغه ورځ ته په اشاره په یو ټویټ کې ویل دي چې موږ باید د حقوقو زد او د جنسیت زد ویناو پر وړاندې په ګډه ودرېږو. د ویل دي چې په ټولنیز توګه جنسیتي مساواتو ته باید پام وسی او زیاته کړی دي چې د ښځو حقوقونه بشری حقوقونه دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان یو ان وومن د افغانستان د شوزو سره د ناسم وضعیت په اړه یو څو ټویټونه کړی دي. دوی په ځینو ټویټونو کې ویلي دي چې شزی انجونې ورستنی کسان دي چې خوړو اوبو خوندي سرپناه او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. وروسته راغلي چې په افغانستان کې له ښځو تمه کیږي چې د کورنۍ د نور غړو لپاره قرباني ورکړي، په دې معنی چې په ښځې دې لږ خوري او تر ټولو وروسته دې ډوډۍ وخوري. د ملګرو ملتونو د ښځو سازمان په دې ټویټونو کې یوه بله مسأله هم یاده سوې ده چې په افغانستان کې شدی حتی تذکری هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشری مرستو برخمن سي. د یادونې وړ ده چې ورسته له هغه چې په افغانستان کې د تیر کال په اگست میاشت کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هیواد له اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. طالبانو ګڼ شدی له دندو ګوښه کړي او پر نجونو یې تشپژم ټولګي پورته د زده کړو بندیز لګولی دی. د دې ترڅنګ پر ښځو یو شمېر نور محدودیتونه هم وضع شوي دي لکه د سفر پر مهال محرم سره تاګ یا پر ورزش کولو او پارک ته پر تاګ ممانعت. طالبانو د نجونو د شونځو د بندولو په اړه بیلابیل خبري کړې دي، لکه ځینې وختونه شریعت یاد کړې دي یا ځینې وختونه نصاب یاد کړې دي، کله هم د بودیجې کمی یاد کړې او کله بیا کلتوري محدودیت یادوي. په نور بس د خبرونه کې د خبرو لپاره په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استازي ګلالی صافی او خبریال او د حقونو فعال خاطره صافی ننز موږ ملمنی دي. له دوی سره به خبرې کوو. موږ هڅه کوو چې موږ دواړه ملمنی د تلیفون له لارې له موږ سره وصل سي. اغلی خاطره صافی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. صافی سپ تاسو ته شرغلاست هم په دې خبرونه کې په لومړي سر کې کتا سي پر دې باندې خبرې وکړي چې دغه ستونزې چې ملګرو ملتونو یادې کړې دي او یو ان ویمن په خپلو ټویټونو کې یادې کړې دي، ستاسو په نظر څومره عمده او څومره مهمې ستونزې دي، او آیا د دوی ستونزو ترڅنګ نورې کوم داسې ستونزې ته چې باید یادې سي او ورته د حل لارې ولټول سي؟
سلامونه او درنښت تغلی بشیر تاسو ته او ساسو ټولو اوریدونکو ته. پرته له شکه د اګست 15 تر غمیزې وروسته افغانستان کې نجونې او میرمنې سره انساني حقوق لري نه، او حقوق یې په ټوله کې ورځ سر بلې نقض کېږي، او کوم موارد ته چې د ملګرو ملتونو اشاره کړې پرته له شکه چې دغه ټولې ستونزې شته دي، او د دغو ستونزو تر څنګ ښځې کله چې ان خوړو ته لاسرسی ونه لري، هویت په یوه ټولنه کې ونه لري، نو تاسو فکر وکړئ چې کله چې خپله ښځه له حقوقو خبره نه وي او په داسې یو هیواد کې وي، په داسې یوه خاوره کې وي چې حاکمان یې هغه که هر رژیم وي حقونه یې په رسمیت ونه پیژني او د انسان په توګه ښځې ونه پیژني، نو ښځې به څنګه ژوندانه ولري؟ سره ژوندانه نه لري، بیا تش په نوم ژوندي دي په افغانستان کې اوس مهال ښځې، هغه ښځې چې خپلو حقوقو ته یې لاسرسی لاره، نورو ښځو ته یې کار کاوه، ځان ته یې کار کاوه، ټولنې ته یې کار کاوه، هغه په یو ډول په سیستماتیک توګه څنډې ته کړای شوي دي، ګوښه کړای شوي دي، او له هر څه بې برخې شوي دي. دې ته پام سره لرو پرتو هېواد، لرو پرتو ولایتونو او لرو پرتو برخو کې هم د ښځو پر ژوندانه یې منفي اغېز کړی، ځکه چې افغانستان کې خلک له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. داسې نارینه موږ لرو چې د شپې یوا ګټه وټه هم نه لري، یوا افغانۍ ګټه هم نه لري، نو هغه خپلو ماشومانو ته او خپلو لوڼو او ښځې ته څنګه ډوډۍ برابره کړي؟ دا په دې معنا چې هغه ښځې چې خپله یې لاسرسی له پخوا هم نه لري خپلو حقونو ته او کار یې نه شو کولی، پرته له شکه چې د هغې ژوند تر ټولو سخته ده، ځکه چې هغو ښځو چې خپله یې ګټه وټه لاره او خپله یې کار کاوه، هغوی هم اوس له دندې ګوښه شوي دي، بېکاره دي، بې وزګاره دي او بې تعلیمه پاتې دي په افغانستان کې. او دا فکر کوم افغانستان شاتګ نه چې افغانستان بېخي له منځنۍ آسیا هېوادونو سره هم له سیالۍ پاتې کوي، او پاتې هم ده، ځکه چې افغانستان کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري، ښځې له تعلیمه بې برخې شوي دي، او پرته له شکه که دغسې دوام ومومي او دوه کاله او درې کاله نور، نو ښځې څه موده مخکې راته جالبه وه، خلکو به پر دې بحث کاوه او اوس هم کوي چې ګواکې طالبان پرېکړه کوي چې افغانستان کې دې د پوهنتونونو دروازې هم وتړي د نجونو پر مخ. که د پوهنتونونو دروازې ونه تړي هم، خو یو دوه درې کاله وروسته موږ نور له دولسم ټولګي څخه فارغ نجونې نه لرو چې هغوی دې پوهنتون ته لار ومومي او لوړې زده کړې ولري. دا په دې معنا چې له پایله چې ستونزه وي، نو هغه څنګه پای ته رسېدلی شي؟ پای یې هم ستونزې سره مخ کېږي، او افغانستان دغه وضعیت کې نه یوازې چې د افغانستان پخوانیو مشرانو تیروتنه وکړه او افغانستان یې دغه سیوی غمیزی ته او دغه سیوی کندی ته ورخوش کړه. د کې نړیواله ټولنه هم ګرامتیا لري ځکه چې طالبانو سره هر ورځ مرستې ترسره کیږي. د بشری مرستو تر نامه لاندې میلیونونه ډالر ستاسو پورته کیږي. خو دا چیرته ځي؟ دا څرګند خبر ده چې طالبانو سپورټ او حمایت او ملاتړ کیږي. زه فکر کوم که نړیواله ټولنه هم دغه ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه باید لاس په کار شوی وای، افغانستان وګړو ته باید کار شوی وای، د افغانستان د وګړو خوندیتوب لپاره په تیر د ښځینه او حقوقو لپاره کار شوی وای، نو اوس به د افغانستان له خلکو سره نیغ په نیغه اړیکې نیول کېده او نیغ په نیغه به یې ترې ملاتړ کېده، نه د طالبانو پر مټ. کله چې طالبان د انساني حقوقو په رسمیت ونه پیژني، څنګه به هغوی ته مرستې ورسوي؟
خاطره جانی مننه. زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، زموږ د خپرونې دوهمه میلمنه په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی هم د تلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی. د صافی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې خپرونه کې. لکه تاسو چې واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمیشنر وولکر تورک ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه څنډې ته سوي دي. د دې تر څنګ د ملګرو ملتونو سازمان یو این ویمن د ښځو سره د ناسم چلند او د دوی د ناسم وضعیت په اړه ځینې خبرې کړې دي، څرګندونې کړې دي. دوی ویلي دي چې ښځې او نجونې وروستي کسان دي چې خوړو، اوبو، خوندي سرپناه او روغتیا او روغتیایي پاملرنې ته لاسرسی لري. د دوی په وینا ښځې حتی تذکیرې هم نه لري چې له حیاتي خدمتونو او بشري مرستو څخه برخمنې سي. صافی صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې لکه تاسو چې ولیدل د ملګرو ملتونو د دوو جلا څرګندونو څخه چې دوو برخو ته پام اړولی دی، یوه برخه هغه ده چې ګواکې د طالبانو د حکومت د ښځو پر وړاندې ستونزې زیاتې کړې دي او له دوی انساني حقونه اخیستي دي، او بله برخه یې د افغان ټولنې ده چې پکې ښځو ته د یو بشپړ انسان حقونه نه ورکول کیږي. یعنی دوی په پای کې ډوډۍ خوري او له دوی څخه دغه تمه کیږي چې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د قرباني ورکړي. د یو ان ویمن په وینا، تاسو څه فکر کوئ چې دغه دواړه اړخونه څومره مهم دي چې باید ور باندې بحثونه وسي، او کومه برخه یې ډېره حیاتي د ستاسو په نظر باندې چې اول باید هغه په جدي توګه باندې وڅېړل سي او حل سي؟
مننه. اول خو زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. ډېره ښه موضوع ده، متاسفانه موږ په دې موضوع ډېر خبرې کوو او باید هم خبرې وکړو، ولی چې د حیاتي موضوع ده. د افغانستان ښځې د افغانستان نیمایی نفوس تشکیلی او د دې حقوق هغه رقم شي د نورو خلکو حقوق هم ډیر مهمه دي. ضروری خبر ده دا چې ملګری ملتونه او یا یو ان وومن په دې باندې بحثونه کوي، البته دا هم خپل غیز لري او باید هم وکي، باید هم فراموش نشي، باید هم دل یاد او نوزي. دا ډیر مهم اصل ده په مملکت کې چې د یو چا حق ورته ورنکړل شي. زه دا بحثونه ډیر ان از ما په نظر ډیر مفید دی او په درد د افغانستان د درد اواز دی چې دا باید هم نړیوالې ووري، هم چارواکي په غوږ ورسیږي، او هم خپل ملت خپل پوښي چې په مملکت کې څه ناورین دي. متاسفانه دا شل کاله موږ هغه رقم چې لازم او البته ډیر مصرفونه وشول دي کې د شک ځای نشته چې یو سلسله کارونه هم شوي دي، منتها د هغه مصارف او هغه بودیجو چې اوس سړی مقایسه کوي، داسې معلومیږي چې موږ په دې کې ډیر تیروتنې شوې دي. متاسفانه موږ تر اوسه پورې د خپلو خلکو هغه مفکوره د ښځې د شتون په مقابل کې نه ده تغییر ورکړي. تاسو څنګه چې ویل چې ښځه تر اوسه بعض ځای کې څه اکثر ځای کې تذکره نه لري، حتی ښځه باید قرباني ورکړي او هغه خوراک چې په دسترخوان ایښودل کیږي باید اول ترې نه نارینه استفاده وکړي او بیا په آخر کې څه چې پات کیږي هغه باید ښځې وخوري. دا هغه کلتوري او یا پیغام فرهنګي خو ورته ویلی نه شو، دا هغه رواجي عادتونه دي چې په افغانستان کې موږ ونش کوله په دې شل کالو کې د خلکو ذهنیتونه تغییر کو او تر اوسه لا هم دوام لري. اما بعد برخه دا ده چې د حکومتونو وظیفه ډیره خطرناکه ده، چې دی بس ډیر جدي خند جوړي. مثلا په هغه ملک کې چې قانون نه وسی، په هغه ملک کې چې حیثیتونه د قانون په اساس باندې ورته ځای ورنکړل شي، البته به معلومدار خلک هم هغه ته پاملرنه ونی کی. متاسفانه په افغانستان کې تاسو ګورئ چې په ټولنه کې خزی دا رقم ځپل کیږي چې اته هغه او هغه مور چې دغه اولاد الکوسیږي شاید فکر کوي چې خزه ناقصه ده او باید مور سره دا چلند شي. دا ټول شیان د قانون او د قانون د پلی کولو نه شروع کیږي. د قانون پلی کول کی باید اول په دې باندې ډیر باید تاکید وشي چې د ټول حقوق مساوي دي. د دې د خپل حکومت مثلا د خوځو حق ته پایمالایي هغه ته په ټیټه سترګه ګوري، د خپل یو نور هم دغه پروسه طولانی کوي چې خځې ته په ټولنه کې څوک یعنی په اول کټګوري خلکو یا د قشر کې ورته په دوم لاس ورته کتل کیږي. دلته متاسفانه د حکومتي چارواکو فعلي چلند خوځو سره دغه مسله نور هم ډیره عمیقه کړې ده او د خوځو حیثیت او شتون په ټولنه کې ډیره خچه دره کړې ده. زه ډیره خوشینه یم چې تکراری خبرې کوم او بیا هم دمه چې څو کولای شم اقلا دا چې زه ووایم دغه هم یو وظیفه ده چې باید خوځو ته په درنه سترګه وکتل شي، باید نور په ټولنه کې ورته مساوي حقوق ورکړل شي. هغه حقوق چې البته د شریعت سره په ټکر نه وسی، متاسفانه موږ ته اوس یو تعداد خلک دا شریعي خبرې دا رقم پورته کوي چې ګویا که چا د ښځو مساوي حقوق په ټولنه کې وغوښته د شریعت مقابل نه، ښځه مساوي حق لري چې کار وکړي، مساوي حق لري چې ژوند وکړي، مساوي حق لري چې تحصیل وکړي، مساوي حق لري چې احترام وشي. عقلا دغه حقوق باید مساوي نه ورته ورکړل شي چې دا تر اوسه پورې تیر شدیدن پامل کیږي او د دې ویلې شي چې بالکل نقص دی د طبقه د حقوقو سره. تاسو ګوري چې خزه تعلیم نه لري او کفرزن نارینه په کور کې تعلیم لري، خزه نه لري، معلوم در د نارینه خبري حیثیت پورته وسیږي او خپل اولاد دغه اولاد شو تایبه کیږي په دې کور کې. داسې فکر کوي چې نارینه یو برتر قشر دی که دلته خزه هم مساوی حق لري او تعلیم کی، فکر کوم دغه حیثیت هم مساویانه په کور کې ته احترام کیږي. د کور احترام د ټولنې د احترام د خزه ته فقط د حقوق د مساوی حقوق د شتون د طریقه کیږي. کدل ته خزه تعلیمونی کی، کدل ته خزه کارونی کی، معلوم دار یو څوک چې تعلیم نه لري، یو څوک کار نه لري، یو څوک چې بیرون نه وزي، هغه په کور کې محدود وي، هغه څه زده کړی لري، هغه څه دغه هغه نظریات په کورنۍ کې به څه چې هغه اولاد ورته ومني یا ټولنه یې ومني. دلته د حقوق بشر سرګندونه د ملل متحد د حقوق د خزو د بخش ملل متحد بخش د هم واقعا جالب سرګندونه دي، ډېر مهمه دي، ډېر حیاتي دي. خدای دې پاره خزه حق نه لري چې مثلا د کور اوزي، حق نه لري چې تذکره ولري، حق نه لري چې پاسپورت لري، حق نه لري چې تحصیل وکړي. نو وخت چې د خزه هیڅ حق نه لري، دا لکه باندې تشبیه کنه د چوای ملکه یو ایوان باندې په کور کې وساتل شي، معلومدار دغه مفکوره برای چې رښتونه کی هغه نظریات به ډیر ورسته پاتې نظریات وسیږي او دغه خبري به تاسو خپل اولاد ونه منی، خپل زوی چې مکتب ته زیغه به ونه منی، هغه به وایي چې مور ته غلطه ست نظر غلط دی، او معلومدار یو څوک چې په هله وسیږي دغه ایسه ته په ټولنه کې ټیټیږي. دغه فعلی شرایط په دې یو کال څو مشد نه وایم چې دود شل کالو کې فوق العاده یو څه خزې ته وشو، اما یو محدود حرکتونه موجود او اقلا یو خزې کول شي خپل غیب پورته کی، اقلا کول شي خپل حقوق غوړي، تحصیل وکي، درس ووي او رشتو کی. استاذ ګوري دا بدبختی دی اقتصادي دی، یو خونه دا بین ملي ټولنې فشارونه ده، بل خونه دا د فشارونو قرباني به هم په ټولنه کې خزې کی کومرستي راځي، مرستې تقسیمېږي، د چا د خونه تقسیمېږي، په ټولنه کې ښځه بیرون نه وزي، یو نارینه چې ځي او څه لاسته راوړي، آیا هغه څه رقم مصرفېږي، آیا د ښځې برخه هغې کې رسېږي که نه رسېږي. دا ټول هغې خبرې دي چې د ښځې شتون په افغانستان کې نور هم ډېر ضعیفوي، یعنې مقام حیثیت ورته ضعیفوي او دغه ناوړه دودونه چې پاتې دي په افغانستان کې دا به نور هم تقویه شي او د ښځو محدودیتونه به د دې سبب وګرځي چې دغې کاملا د ټولنې نه حذف شي. زموږ د مانه مخکې خور ډېر ښه تبصره وکړه چې وخت یوه ښځه تحصیل نه لري، دا درې کال یو کال یو نیم کال شو د مکتب ته نه ځي یا ښوونځي ته نه ځي، معلومدار د پوهنتون هم نشي ویلی، بله ورځ که کوم کار پیدا شي چې کار وکړي هغه دا به د هغې جوګه نه وسي چې دا کار مخته ایسي. نو زه فکر کوم چې هر څه په هر لارې نه هم د بین المللي ټولنې فشارونه ډیر اړین دي په حکومت باندې. حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر زمینه د کار او د تعلیم، حکومت مسؤلیت لري چې ښځو او نارینه ته برابر ماحول د تعلیم، تحصیل، کار او ژوند برابر کی. که چیرې دغه برابري نه وسیږي، معلومدار په سیستماتیک طریقه ښځه د محیط نه اسفیږي او د کور په کونج کې به یو بېګټې موجود وسیږي چې هم به خپله رنجوري هم به فامیل د هغې د شتون نه وړاندې.
ډېره مننه صافی صاحب، زه بېرته تاسو ته راځم. خاطره جانې، تاسې مخکې د یادونه هم وکړه او تاسو د صافی صاحب خبرې هم واورېدلې. تاسې وویل چې له طالبانو سره نړیواله ټولنه هره ورځ کښېني، ورسره خبرې کوي، خو دا فشار چې دوی وایي موږ یې پر راوړو، د هغه نتیجه نه لیدل کېږي. یو شمېر نورو افغان ښځو هم ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو نږدې شپاړسو میاشتو کې نړیوالې ټولنې، د بشري حقونو بنسټونو او د نړۍ هیوادونو یوازې په افغانستان کې د ښځو د ژوند د وضعیت څارنه کړې ده، او په افغانستان کې د نجونو او ښځو لپاره بل څه نه دي کړي، او دوی په اعلامیو او ځینو تبصرو باندې بسنه کړې ده. ستاسو په نظر نړیواله ټولنه څه ډول فشار راوستلای سي پر طالبانو باندې؟ که د فشار خبره وکړو، په اقتصادي برخه کې یو شمیر زموږ میلمانه په دې نظر نه دي چې باید بشري مرستې پر افغانستان باندې قطع سي، ځکه چې هغه د عادي افغانانو سره مرسته ده. خو ستاسو په نظر څه ډول کېدلای سي چې نړیواله ټولنه باید پر طالبانو باندې خپل نفوذ وکاروي؟
پرته له شکه چې د نړیوالې ټولنې اغیزه به، د فشار اغیزه به پر طالبانو بیله مثبتې پای نه وي، خو که چیرې دغه فشار پرې راوړل شي، ځکه چې طالبانو ډلې ته اوس مرسته کیږي، سمه ده چې افغانستان سره باید مرسته وشي، بشري مرستې باید ترسره شي، خو اوس مهال زه نه پوهېږم که هغه کسان او کارپوهان چې د دغو مرستو د دوام غوښتونکي دي په کوم استدلال او منطق، ځکه چې دغه مرستې طالبانو ته رسیږي او طالبان چې سره بشر حقونو ته کار نه کوي، سره بشر حقونه په رسمیت نه پیژني، نو هغه به څنګه هغه وګړو ته ورسوي او د ټولنې د ستونزې یوه برخه به هواره کړی شي؟ دا په دې معنا چې د بشر حقونو ملاتړ او د بشر مرستو تر نامه لاندې د طالبانو ملاتړ کیږي. طالبان وس په پیل کې به داسې انګېرنه کوي چې دوی به ګواکې د افغانستان د حکومتدارۍ مخته وړلو وس او وړتیا ونه لري. وړتیا یې وس هم نه لري، خو وس یې ځکه لږ څه پیدا کړی چې پرته له شکه پر دې تر شا یې ملاتړ کیږي. دوی د پردیو لاجپوت سي دي او پردیو لاجپوتو ډله په افغانستان کې واکمنه ده او واکمني کوي، نو هغوی یې ملاتړ کوي او وس پردی تر مخه هم د نړیوالو بشري مرستو تر نامه لاندې نړیواله ټولنه او نړیوال بنسټونه دوی سره مرستې کوي. تر هغه چې دغه مرستې دوام ومومي، دغه ډله به لا برلاسې وي او د افغانستان وګړي به لا ناسم ژوندانه ولري او خپلو لومړنیو حقوقو ته، چې هغه خواړه، روغتیا، تعلیم او ستم روغتیایی ژوندانه دی، هغه څخه به بې برخې وي، ځکه چې طالبانو ډله پر دې باور نه لري چې سره انساني حقوق دي وي، نه یوازې د ښځو حقوق. اوس دوی د نارینه پر شخصي حریم هم تیری کوي، نارینه هم د طالبانو واکمنۍ تر چتر لاندې په سمه توګه ژوند نشي کولی. دا چې په ټولنه کې کار روزګار نه وي، خو نارینه به پیسې له کومه کې ګټه وټه له کومه کې، څو پرې خواړه او د خپل ژوندانه اسانتیاوې برابرې کړي. کله چې یوه ټولنه کې ښځې ناسم ژوند ولري، هغه اغیزه لري د همغې کورنۍ پر ټولو غړو، د هغې ښځې پر ماشومانو، د هغې ښځې پر د کورنۍ پر مور وغړو یعنی پیاو ډول ناسم کورنۍ روان سکیږي ول دغه ناسم کورنۍ وتخه ناسم ټول نه روان سکیږي ول ناسم ټول نه څخه بیا پټوله کی هیواد بربادای پر لور ورترومی زکه چې د خزی وند پټوله نه کی خور ارزښتمنه ده.
مننه مننه خاطره صافی صاحب. ګلالی صافی صاحب ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکم چې دغه مرستې چې خاطره جانی یادونه وکړه دوی ویل چې د دوی په نظر دا مرستې عادي افغانانو ته نه رسیږي او په غیر مستقیمه توګه د طالبانو له حکومت سره مرسته کوي. ستاسو په نظر څه ډول یو میکانیزم باید په موجود وي چې د مرستو څارنه وسي او شفافه توګه باندې دغه مرستې افغانانو ته ویشل سي؟
زه به برخلاف فکر کوم چې افغانستان په دې حال کې نه دی چې بدون د مرستو پاتې شي. افغانان تاسو څنګه چې ټول راپورونه سره لولي دا وایي چې متاسفانه فقر د 500 نن خل زیاتره فقیر دي او که دا به برخه اقلا د ناچیز مرسته هم سره ونی شي مطمئن یم چې دا به یو بل بشری تباهی په افغانستان کې د مرستو راتک د اړینده او باید هم بشری مرسته وشي او دا چې د څه رقم سره نه وشي دا ډیر یو ښه سوال دی. دته موږ هم تر اوسه پورې ورته کوم جواب نه لرو چې د څوګي څاري څه رقم څارل کیږي بل دي حکومت په رسمیت نه پیژني مسؤلیت حکومت ته نه ورکوي اقلا د حکومت سره د کوم اړیکې نه لري د خپل راوړي د بین المللي مؤسساتو د خوانه تقسیمي او خلکو ته ورکول کیږي. زه په دې باندې هم شکمن یم چې آیا د مؤسسات خپل د فساد نه پاک خل دي په دې کې آیا د څارنه د دې د کمبل د کمبل سازمان یا د کمبل ټولنې د خوانه کی کنه دلته ټول سوالونه لا تر اوسه شته دي. خو متاسفانه د مرسي چې راځي انوز هم فقر مغه رقم دوام لري خلک لا زیات فقیر کیږي. دلته لازم ده چې مرستي باید بلبل دا چې دوه بخیشه مرستي د چې تدبیر مقدار ډیر ویل کیږي مطمئنه مې چې د ډیر مقدار ډیر لوی فیصدي هم د مؤسساتو د خدماتو په نوم باندې ورکول کیږي ولې چې یو خارجي ټولنه چې کار کوي دغه مصارف دغه لګښتونه دغه ماشونه ډیر زیات لوړ دي نسبت په افغاني مؤسسه باندې. دا باید یو پوره میکانیزم ورته وسیږي دا چې د څوګې رقم ورکي متاسفانه موږ هم په خلاق د معلوماتو استو حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي.
بله
حکومت ته د پلاس نه ورکول کیږي د دینه خبرې ما هغه هم وایي چې موږ لا خبر نه استو چې د رقم توزیع کیږي. متاسفانه دا یو یعنی یو ډیر غیر دقیق کار دی چې موږ هم ملت خبر نه دی او حکومت خبر نه دی او هیڅوک نه پیږي د کومکونه چیرېځي. د کومکونه باید ډیر سم دقیق باید اول خلک وپیژندل شي. ډیر یو مغلقه پروسه ده متاسفانه په دې بحث کې موږ ورته نشو کولی چې ټول لارې ورته ووایو. اما مغلقه په دې ده چې په افغانستان کې یو راجستریشن نشته چې څوک په کومه فیصدي باندې عاید لري څوک فقیر دی څوک متوسط ژوند لري او څوک بډایه دی او څوک ډیر مستحق دی او څوک لږ مستحق دی. دغه رقم یو کټګوري متاسفانه د کار او عمر اجتماعي وزارت ته موږ نه مصارف کې څوک کله وکړي د هم لري ناکام په دې کار کې مګای یو راجستریشن د خلکو نه درلود یو جدول نو چې په دې کلی کې په دې ښار کې څونه خلک مستحق دي او څو رقم خلک مستحق دي. هر څوک چې لاس وکړي چې ماته خوراک راکړه هغه مستحق مشه نه وسیږي یو تعداد تنبلان هم په دې کې سو استفاده کوي او متاسفانه هغه څوک چې مستحق دی هغه رقم څوک نشي اوریدلی. دلته خلا د معلوماتي موجوده ده دلته خلا د سیستم موجود دی دلته د سیستم اصلا تر اوسه د سوال نه دی چې څو رقم کومه کیږي چاته کیږي د کوم لارې نه کیږي څنګه مې غیر مستحق زه خپل د خپل تجربه په اساس باندې چې متاسفانه حتی په کلو کې چې آخري نفر قرارداد او کومک باغې درسیده هغه به دغه کومکونه غلا کوله ولی چې سیستم سم موجود نه و. څو چې سیستم موجود نه و څو چې سیستماتیک کومکونه په یو ډیټا باندې ونشي معمولا په هغه کې به غلا وزي په هغه کې به خیانت وسیږي. دلته کومکونه ضروري دي د دې خطه کولې څوک نه غواړي زه فکر نه کوم چې ډیر خلک د دې طرفدار وسي چې باید بشري کومکونه قطع شي. اما د بشري کومکونو د ورکړې او د نظارت سیستم باید ډیر قوي وسیږي څو چې هایفو مایل نشي څو چې د دې سو استفاده صورت نه نیسي.
ډیره مننه صافی صاحب، خاطره صافی صاحب او ګلالی صافی صاحب، تاسو دواړو څخه ډیر مننه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. د خبرونې وخت هم پای ته رسیدي او ریدونکو نور بس دې خبرونه مو ووريده. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیا مو پر خدای سپارم.
ازادي رادیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.